سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان جنو د تعلیم پر وضعیت د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې جنراتوران تیل ګران دي، شی نه پکښې پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمي ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لکتر لګه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لکتر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون دروازه ته نږدې شوې ده.
بله، چاودنه د 423 روغتون دروازې ته نږدې د چا خلکو سره تېز چاودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره یې د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د پیښې نه ټپیان وروړل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنۍ او د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یو عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو د معیوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن سهار شاوخوا 12:30 د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوږیانۍ په ډزو وشت او لسمې وتښتېدل. دغه راز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبې په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سل څلیریش زره عکسونه او اولس زره ویډیوګانې له ویبپاڼې لرې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونین ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوي دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي، یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورستیو کلونو کې درسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نهه داسې دي چې عاملین به سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي.
ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دي چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوي وو چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له هغه مخکې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمیر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا به د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلې دي. خو له سیمې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوې وایي چې دا راپورونه ناسم دي. له دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسي روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کس ټپیان وروړل شوی دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل اړخه بیا ځینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د 14 او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو په نړیوالو خبری اژانسونو کې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې 15 کسان وژل شوی دي او لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز د یو امنیتي چارواکي له قول ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 40 کسانو بخې ټپیان شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمې د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونې په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واکا د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر 12 ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له هم بند دي. فهیما د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هره ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښود، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې هجربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban وای د نجونو د ښوونځیو تړل یو لنډمهاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وای د هلکانو او نجونو منځنی ښوونځي دي سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متی اولاوی ساج د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای. هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 2 راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لایې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 233 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یوه خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. کیوه د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړې، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی مې نورم ډېره شوله، تقریبا زه فارغېدم ډېر په هیلې سره جګه شوی وم. سهار خو ګدول ته راغلم، موږ ملي سرودم ونه لرلو، کومې هیلې مې لرلې هغه بېرته نور یې ماتې شوې.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نن مې عبدالجبار ترمان ده، موږ د سیتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې، زموږ هیله دغه ده چې زموږ فارغ په اوبو لاونه شي او موږ ته د کار زمینه برابره شي تر څو موږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤول نورالله قاضیزاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولی شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپېته و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې قابلګي کې پروتیس کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خو سمېشته ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته عرضه کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډېر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیس نه چې خاطه ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بدې کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي. وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بېوزلو بې ځایه شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بېکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختې نیستۍ په سر اخیستی دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه یتیمان را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سرې میاشتې له لورې دغه مرسته ترلاسه کړې یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې ښه ورسره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه یتیمانو سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سرې میاشتې ټولنې په 300 بېوزلو بې ځایه سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سوي وو.
اول خو ډېره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د 300 هغه بې ځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډېری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وایي افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډېری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشتوالي له کبله له همدې دې ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمېر یې 2500 ته رسېږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اوارۍ لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکي بند د برېښنا د تولید د درېدو تر څنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10% برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار ښاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بار وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناست، کاربار به نه وي، هېڅ کار به نه وي. نو چې جنریټران تیل ګران دي، شی نه پکښې پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یوې بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچیرې وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي، موږ مجبور یو فابریکې به له هېواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ به له هېواده څه وسو، بل شی نه دی پاتې. ځکه چې په دې هېواد کې چېرې زما کار نه وچلېږي. معلومه خبره ده چې دوکاندار دوکانداري نشته، د مارکیټ کې کاروبار نشته، په بازار کې به تجارت ولاړ وي.
د کندهار د صنعت او معدنو خونې استازی احمدالله عزیزي د کندهار د صنعتي پارک د سکوت له امله اندېښنه ښیي. دوی وایي طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تېرېدو له هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه ده ورته چمتو سوې.
وعدې راکړې دي چې انشاءالله د اسلامي امارت د حکومتولۍ د حاکمیت سره به انشاءالله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو دوې میاشتې ریږي ته دا اوس کوم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کېږي چې موږ ته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا باچا یوسفی د کجکي بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون له امله کندهار کې برېښنا کمه سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته وویل چې موږ په ګران کل ته جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکړي تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. نو موږ مشران موږ سره موافقه وکړه چې هغه به دغه کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا 3 او 4 5 ورځې هلته کې را انتقال کړو. نو بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نږدې بسته کړو، ور به نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت ساسره په تماس کې ما ماده هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توګه توجه وکړي ځکه چې د هلمند په 80% خاورې کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن مایت سے پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم مو مایدی می په لاس ورکړی په مینو باندې ولا پور کې یو فینل ورورو جان دادی مو مایدی نو ما پوره کړی دی الله پرزا اول مایدی ته څو کارم نه ورکړي هغه روغ جو خدي کار به وکړي مو ولا یو فینل ورولی الله پرزا باندې مایدی نو ما لری طریقې باید باول مایدی تاسو لري تاسو په اسلام کې معلوم ده ډیر غریب طبقه ده مایدی ډیر غریبان دي ازادي راډیو باید جواب
خبر زما دا پیغام دا ورور چې دا ټول خلق به خپل ستونزو باندې غږیږي او وکیل زموږ کوشان چې دا پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسه لارو کې چې ابدي ته کومې لارې مخ کې دی ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نه مخ کې حکومت پوښتنه وکړله او جوګنه وکړله دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ نه دي حکومت پوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کې څرفته وي لا وخت پہ تیروی تو ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تیروي په خرچو باندې تیریږي په نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز پروګرام خپریږي. په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر قربانه وي خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم ورمه ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلې شي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دې نندارو یوه لیدونکې بیرینس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. دا هغوی د خوښې خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي. نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بیګناه فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ږدي. دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبعه ډیوید انټونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاس ترې مینځلی و.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلېږي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا وخت 4:30 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن پر لږ تر لږه 214 روپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورې د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د نننۍ پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد ښار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د یک ګزار یو وکیل په ډزو ووژل او د دو تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حفظ سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. چارواکي د سپین بولک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لاره چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې وه نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرس نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 25 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده.
قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته نور بس د پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د څلورو ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټورنمنت د شاهین اسماعیل، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین سپي ټیمونو ترمنځ راتلونکي اونۍ د پنځشنبه په ورځ پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. ښاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې 8 ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو یوازې څلور هغه په خپلو مالي لګښتونو دې ټورنمنت ته حاضر شوه. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف فوټبال ته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلبول دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوټبال د غوره لیګ څلور لوبډلو ګډون کړی، خو دا د غوره لیګ لوبې نه دي. د کابل د هاندبال الف لوبډلې تر څلورو پړاو سیالي وروسته اتلولي خپله کړه. د هاندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکي مرستیال علي فیاض نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د اسد میاشت څخه د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د پولي تخنیک لوبډلې دویم او هدایت کلب دریم ځای خپل کړ. د ښاغلي فیاض په خبره د دې لوبو هدف ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. او قطر د فوټبال راتلونکي نړیوال جام لپاره جالب لوبغالی جوړ کړی دی. په قطر کې د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه هیواد راتلونکي 2020 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لپاره د خپلې دودیزې خولۍ په څیر د فوټبال سټډیوم جوړ کړی دی. د معلوماتو له مخې دا لوبغالی په داسې مهارت جوړ شوی دی چې له میدانه د باندې 50 درجې ګرمي هم وي لوبغالی به سوړ وي. دا لوبغالی په یو وخت 30,000 نندارچیانو د ځایېدو ظرفیت لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقونو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپلې میلمنې پر لور میرمن ملالی شینواری له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالی جانې چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چارې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې پوهیږئ تر 40 ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی د زما لاندې که غږ اوچت نه شي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنې د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بېرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړې به وه، نو د دې پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني د دې چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېر داسې خزي دي چې د نارینه او زیات د کور د نفقه مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیولې تر مدیره پورې په کې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نه شي چلېدلی ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو د لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې منګه کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځیو د پانتونونو نه وروسته پاتې شوم، خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او نجونې چې پاتې وي اغوی یعنی ونه شکره چې دینو اتا بیرته لار شي خو خپل مکتب د سره پودا کزه که سن یا د خوانځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی په دې کې دا موږ بیرته شاته نشو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغلل نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاته کاله کله وستې ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې. دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کبله دا درس مې په خپل وخت خلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو دپاره. نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې دی لکه یو انګار که پکې د ورته وال تازه وي کنه ایره بدلیږي او خاوري کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي، دا پوهه باید دوامدار اوسي، دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپاړس کاله کنه داسې بیا وي چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلی بیا بیا شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله، ستاسو د خبرې په تایید به ووایم چې څېړنې هم ښیي چې نجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډېر ستونزمن کیږي او داسې څېړنې ښیي چې ډېر کم تعداد نجونې بیرته ښوونځیو ته ځي کله چې دوی له زده کړو پاتې سي. تاسو د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو داسې ویلي دي چې طالبانو پخوا هم کله چې د ولسمشر غني دوره وه هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کیږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په دی راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهده یم چې کله موږ وزارت د معارف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي تړل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده. ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د داسې ولسوالۍ یم چې موږ سه کال په سرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو. یعنی داسې نه ده چې یعنې لومړنی مې په دې معنی چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله. ایله موږ سه کال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د پاره ستونزې جوړې کړي دي. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکری پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مکړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي، هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپله تمایل نه وښیي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښیي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمیږي دغه ناپوهۍ ته، دی جهل ته دوی هم تسلیمیږي. تاسو ښه دقیق شئ کله یوه ښځه ته ووایي چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټوله فرض هم ده. اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي، او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې دی ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه دی چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکي ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو، شاید دا ډېر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د ښځو نرو د پاره ډېر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نرو د پاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو د پاره هم، چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانع یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړه ویلې دي چې ولو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختیو معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې مې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمن خپله پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو، چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ستا ښځې نالوستی، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یوه ټولنه کې ناانډولي رامنځته شوه، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوهوي او بل پوهوي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواد وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظم مینه یا اگه واقعی مینه نشی ورو خوده، نو اگه ماشوم ده محرومیت سر مخامخ کیگی او ماشوم بالاخره دروانی پلاوه یو جگرمار کس را منسته کیگی. ده مینه پا مقابل که چون مینه ندلی دلی مینه نشی ورو کوله، نو اگه یواد یو شیزده کرده چی نفرت وکرمی. دا څه دي چې موږ دوامدار جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کېږي، هغه فکر کاندي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما دی، ډاکټر ته تک په ما دی، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا دی چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي. مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ او دا مغی د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغه پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه زه وایم باسواده اوسي، او خصوصا کمې میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې شته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول شوي دي او دوی اوس نسي کولای چې خپل ښوونځي ته ولاړ شي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچه ای زیاد ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو قبل ورځ ما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بېسوادانو په جمع کې راځو. زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بیبیر ته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینیر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم. اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګډ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ لاقل فضل د خدای د بوکرانه په سر کړو. اما ما به فکر کړي دا دنیا لکه دغه د کادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده مې د سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي. هغه فکر به مې دا دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مسترګې پټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کمبل چې شنه او کتا سو ما دل تاغه وخت د دنیا نعمتونه مختهی خې زما د پاره ارزښت نه لرل بلکې زما د پاره تار ارزښت لرل هغه دا او چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم زه دې یو شخصیت شم دا خیال زما نه تله او دا خوب زما نه تله د نو غوړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دوی هم تجربه کوي یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو دلې جونې چې د خواندین پاتې شي د اماغه تجربه کله کما تجربه کوي نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصې د نرخو لپاره د خلاصه کړي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې انجونې ناهیلی شي د ټولنه بیا د ناندولې خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځانته وي یا ریښتینی لور ځانته وي یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمه دي نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الی په توګه کاروي
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي ځکه کله که بحث کیږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي یا د نارینه کار مسله څنګه کیږي یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کیږي ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کې چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوی دي همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده کوي یو اړخ هم اور باندې بزنس کابل اړخ هم اور باندې بزنس کزه ګورم چې ځینې ښځې د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه دې طرفدار نه وم او نه بیان دزما حق چې زنن دلته په افغانستان کې یم او زما حق ده هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولکه چاغي نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه ډیره یو داسه خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي زه د دې طرفدار نه يم او د دې طرفدار هم نه يم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي دا بالکل یو انساني کار نه ده دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې لرلې نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي زه په خپله باندې اوس دې ته ایران یم زم هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه اما نن زه په کور ناسته یم کومه د هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي زه دغلت مړشم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي زه هیله منه یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د ملالی شینواری خبري واوریدې د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خپله سپارم
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221145. شمیره بیا وایم 00420221145.